د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو یوه بله یو ساعته پښتو خپرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په تړاو داسې شکایتونه ورته رسېدلي چې د دوی په خبره شایي د انتخاباتو پر نتایجو اغېز وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د اوکراین په ختیځ کې نن داسې زغروال موټر لیدل سوي دي چې د روسیې بیرغونه پرې لګول سوي وو، او د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې د دې هېواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان ترې تم سوي دي. خو لومړی د افغانستان خبرونه لرو. د ناجیې ساپۍ څخه واورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې غړي مریم کوفي د یو افغان امنیتي سرتیری په ډزو ټپي شوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د یوې مېرمنې او د هغې د دوو ماشومانو وژنه غندلې. او د افغانستان ولسي جرګه د ارزښت پر زیاتوالي د مالي قانون په 9 فصلونو او 15 مادو تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له هغو مستندو شکایتونو له جملې څخه چې د کمیسیون ته رسیدلي 892 مورد یې په لومړۍ کټګورۍ کې راځي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن دغه شکایتونه د انتخاباتو په نتایجو هم اغیز وکړي. نوموړي وویل چې یاد شکایتونه ورته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو رسیدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې غړي مریم کوفي د یو افغان امنیتي سرتیری په ډزو کې ټپي شوې ده. د دې وزارت لخوا نن په یوه رالیږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیښه د امنیتي ځواکونو او میرمن کوفي ترمنځ له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې. دا پیښه تېره شپه د اریا ښارګوټي په سیمه کې رامنځته شوې. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د یوې مېرمنې او د هغې د دوو ماشومانو وژنه غندلې. د راپورونو له مخې د حمله وړ مشپه د خوست ولایت په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د امریکایي ځواکونو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي چې په دې اړه تحقیقات کوي. ولسمشر کرزي د حمله د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوې موافقې خلاف عمل بللی. ورته پېښې یو له هغو دلایلو څخه دي چې افغان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک او د افغانستان ولسی جرګې د ارزښت پر زیاتوالي د مالی قانون په 9 فصلونو او 15 مادو کې تصویب کړ. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون رئیس امیر خان یار په دې اړه وویل:
زه به یقین لرم چې په دې شپږو میاشتو کې به موږ 10 میلیارد افغانۍ به کېدای شي په دې کال کې موږ عواید زیات کړو، او کېدای شي چې په روانو کلونو کې چې دا یو ډېر غټه پیسې دي چې 10 میلیارده چې زموږ اټکل کېږي دا به موږ سالانه د دې لرنه عاید ولرو.
دا قانون په هغو اجناسو د پلي کېدو وړ ده چې د لوړې او منځنۍ طبقې خلک ورنه ګټه پورته کولی شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د اوکراین په ختیځ کې نن داسې زغروال موټر لیدل شوی دی چې د روسیې بیرغونه پرې لګول شوی وو. دغه موټر د کراماتورسک د ښار له لارې د سلووینسک ښار ته داخله شول. رویټرز ارجنس د یو عیني شاهد په وینا خبر ورکړ چې موټر د سلووینسک د ښار د ښاروالۍ د دفتر مخته ودرېدل. دغه دفتر له هم د بیلتون غشتونکو په لاس کې دی. پولیسکونو کسان چې وسلې ورسره وي د زغروالو موټرو پر سر سپاره وو. په عین وخت کې بیلتون غشتونکي نن د دونیتسک د ښار ښاروالۍ ته ورننوتل. د اوکراین په ختیځ کې په لږ تر لږه 8 نورو ښارونو کې بیلتون غشتونکي د دولتي ودانیو د نیولو هڅو ته دوام ورکوي. د اوکراین امنیتي ځواکونو پرون د ترسانو پر ضد عملیات د اوکراین په ختیځ کې پیل کړل، او په کراماتورسک یو وړوکی پوځي هوایي ډګر ونیو. له بل پلوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې د اوکراین د کورنۍ جګړې په درشل کې دی. روسیه د اوکراین او لویدیس دا تورونه ردوي چې په اوکراین کې ناکراریو ته لمن وهي. بلې خواته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اپریل په 12 د اوکراین په اړه 4 اړخیزه غونډه لا هم په پلان کې ده. روسیې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو پر ضد عملیات به په جنوا کې دغه غونډه چې ټاکل شوې ده د اوکراین، روسیې، امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ وشي له خطر سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتو کې د اوکراین سفیر یوری کلیمینکو پرون په جنوا کې د اپریل د 12 نیټې غونډه رد کړه او ویل
Ukraine is not going to discuss during this meeting.
په دې غونډه کې پر اوکراین خبرې نه کیږي، نو دا موضوعات د اوکراین داخلي موضوعات او د همدې لپاره موږ نه غواړو چې پر هغو موضوعاتو خبرې وکړو چې د اوکراین له فدرالي کېدو سره ارتباط پیدا کوي او اصلي مسله په اجنډا کې نشته. ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیا او ګرجستان ترمنځ د اړیکو د ادي کېدو شپږمه دوره خبرې نن په پراګ کې پیل شي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر میا پانجیکیدز خبریالانو ته په تبلیسي کې نن وویل چې د خبرو پر مهال به د هغو دریو ګرجي خبریالانو مسله یاد شي چې پرون د جنوبي اوسیتیا له پولې سره نږدې ونیول شول. د پراګ په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګوري کاراسین او له روسیې سره د ګرجستان د اړیکو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم استازي زوراب اباشیدز برخه اخیستې ده. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د مارچ په 14 او 15 وشي، خو تر اوسه دوه ځلې ځنډېدلې ده. د کاراسین او اباشیدز ترمنځ مخکې د 2012 کال په ډسمبر کې په جنوا کې خبرې شوې وې. په 2008 کال کې د روسیا او ګرجستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه او وروسته تر دې لنډې جګړې ماسکو له ګرجستان څخه بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندلې، چې بیا تبلیسي له ماسکو سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړل. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان تریتم شوي دي. په دې بیړۍ کې چې کله نن ډوبېدله، شاوخوا 459 مسافر او عمله وو. چارواکو دا تایید کړه چې دوه تنه مړه شوي او شاوخوا 144 نور ژغورل شوي دي. تر اوسه د دې کښتۍ د ډوبېدو علت نه دی معلوم. چارواکو وویل چې شاوخوا 325 زده کوونکي په دې کښتۍ کې سپاره وو. یوه زده کوونکی چې ژغورل شوی وو رویټرز اژانس ته وویل هلته اعلان کېده چې ویلې تاسو په کښتۍ کې پاتې شئ، خو کښتۍ ډوبه شوې وه او یو شمېر زده کوونکو نه شوای کولی چې ترې راووځي. په لسګونو کښتیو، هیلیکوپترو او اوبازانو د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې د دوی یوه کښتۍ به هم د خلکو په ژغورنه کې مرسته وکړي. له جنوبي کوریا څخه راپورونه وایي داسې باور کېږي چې ډېر خلک به د کښتۍ د غرقېدو پر مهال د کښتۍ دننه بند پاتې شوي وي. یو ایرانی چارواکی وایي تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام مسله شامله نه کړي. د ایران دفاع وزیر جنرال حسین دهقان نیمه دولتي اژانس فارس ته نن وویل د ایران د توغندیو پروګرام له اټومي خبرو سره ارتباط نه لري او موږ د چا مداخله په دې برخه کې نه منو. د ایران دفاع وزیر دا خبرې وروسته تر دې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی استازي وینډي شیرمن وویل د تهران د بالستیک توغندیو مسله باید له ایران سره د اټومي پروګرام د خبرو په روسي تړون کې شامل وي. ایران مخکې هم ویلي وو چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، امریکا، روسیا او چین سره د دوی په خبرو کې باید له اټومي پروګرام پرته د دوی دفاعي موضوعات شامل نشي. ایران یو شمېر توغندي جوړ کړي دي چې ځینې یې تر 2000 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. د خبرونو پای.
دا آزادي رادیو ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو په منځنۍ صفه 12.5 اف ام اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو. د افغانستان په اړه اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې پر غړي مریم کوفي باندې حمله کوونکی چې امنیتي کس دی نیول سوی. د ولسی جرګې غړي دا کار غندي.
دا یو سوی تفاهم قضیه عمل نه و چې حکومت دغه قضیه بررسی کړي او هغه مجرمین قانون منګلو ته وسپاري. نو انشاءالله په آینده کې فکر نه کوم کوم جنجال منځ راشي.
په نړیوال مسایلو کې د اوکراین مسله چېړو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انصاف په لټه کې.
دوی ته معاشونه ورکړه او زه په دې پروګرام کښېنوم. ځان راته ډېر کم معلوم دا چې زه دا امتیاز نه لرم، یو په سترګو نه بینایم، یو چپالوسي مې یاده نه ده او زه بې واسطې یم.
او بل اونیز پروگرام و حقیقت صدای اوریدل ماهروی د ازادي رادیو روانه پښتو خبرونه تر درو بجو ده را سره اوسی. راځو د خبرونې لمړنی مطلب ته. د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې پر غړي مریم کوفي باندې حمله کوونکی چې یو امنیتي کس دی نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي اغلې کوفي پرون شپه د آریا شارګوټي په سیمه کې د یو امنیتي منصوب لخوا له یوې لفظي شخړې وروسته په ډزو وویشتل شوه. له بلې خوا ولسی جرګې پر مریم کوفي دا حمله وغندله او د پیښې د لا څېړلو غوښتنه وکړه. نور جزئیات زموږ همکار صفي الله ستانکزی راکوي.
په ولسی جرګې کې د تخار د خلکو استازي مریم کوفي د چهارشنبې په شپه د کابل داریا خرګوټي په سیمه کې د یو کس لخوا په ډزو وویشتل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې په دې اړه لیکلي چې اغلې کوفي د یو امنیتي افسر لخوا تر لفظي شخړې وروسته په ډزو وویشتل شوې. اعلامیه زیاتوي پولیسو د دې قضیې اصلي عامل نیولی دی. په اعلامیې کې نه دی ویل شوي چې دا نیول شوی امنیتي افسر په کوم امنیتي ارګان پورې مربوط دی. له بلې خوا د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر مریم کوفي دا حمله وغندله. ښاغلی عرفان وویل امنیتي ارګانونه باید د خلکو د استازو درناوی وساتي، کنه نو دا پیښې به د افغان دولت د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ جنجالونو ته لمن ووهي.
اول دغه حادثه چې په تیر شپه اتمان سره راغلی ده په کلک الفاظو باندې غندو زما په اړه دا یو سوء تفاهم او قضیه عمل نه و چې حکومت دغه قضیه بررسیږي او جدي غور لاندې ونیسي او هغه مجرمین قانون منګل او توبو سپاري. نو ان شاء الله په آینده کې فکر نه کوم کوم تنش او کوم جنجال دوه قواوو په منځ کې منځ راشي او که چېرې احیانا حکومت یا د امنیتي چارواکو په دې شته کې بېغوري وکړي فکر کوم منفي تاثیرات ولري.
عرفان زیاتوي اغلی کوفي اوس ښه ده او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. د کابل امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې په اغلی کوفي د حمله د تېرو شپې په 9 بجو شوې او له هغې وروسته د پولیسو لخوا روغتون ته انتقال شوې. په اغلی کوفي باندې په داسې حال کې د یوه افسر لخوا ډزې وشوې او ټپي شو چې د همدې ورځې په پیل کې د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته وویل اغلی وحید د خیرخانی په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی خو د امنیتي ادارو لخوا یې د موندلو لپاره حدسې په شدت سره روانې دي. ښاغلی ظاهر همداراز وویل احمد شاه وحید له دوی څخه د ساتونکو غوښتنه نه وکړي او بل د هغه دندې ته په کتو کېدای شي دا قضیه رامنځته شوې وي.
دوی له موږ کوم ساتونکی نه و غوښتلی. تا باندې څوک چې مین کېږي نو باید ساتونکی ورسره ووسي. د دوی سره او کار له قراردادونو پروژو او ارتقاضیو سره و. د پیسو لپاره ډېرې قضیې رامنځته کېدای شي. که چېرې یو قرارداد له یو کس واخیستلی شي په میلیونو پیسې تاوان راوړي. مقابل لوری د دې لپاره چې زیانمن نه شي هر څوک چې مخې ته ورشي له خپلې لارې یې لرې کوي.
د ښاغلی ظاهر په خبره ده په پیل شوي کال کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د تښتونو لومړۍ پیښه ده. انجینیر احمد شاه وحید چې د فواید عامې وزارت مرستیال دی د سه شنبې پر ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو چې تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم. د سه شنبې پر ورځ د انجینیر احمد شاه وحید تښتونه او د شپې لخوا د ولسی جرګې په غړي مریم کوفي باندې ډزې او د هغې ټپي کېدل دوه پیښې دي چې پرله پسې وشوې. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د ولسی جرګې پر غړي مریم کوفي باندې حمله کوونکی چې امنیتي کس دی نیول شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادي راډیو ته غواجست. راګرځو د افغانستان د انتخاباتو مسالې ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسولین وایي چې د ولسمشر انتخاباتو په تړاو څه باندې 800 داسې شکایتونه موجود دي چې د دوی په خبره په لومړۍ درجه کې راځي. دغه کمیسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې شاید دغه شکایتونه د انتخاباتو په نتیجه هم اغیز وکړي. د کمیسیون وایان خبريالانو ته وویل چې له دې شکایتونو شاوخوا نیمه تیرل شوی او د محلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو هغه نوې لیست هم لیږلې چې مدني ټولنو جوړ کړی دی. په دې اکل نور حال جمیله ظریف راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جدي شکایتونو شمیر زیات شوی او دوی غوښتنه کړې چې په همدې شکایتونو پورې اړوند رای ورکونې د محلونو صندوقونه باید قرنطین شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نادر موسنی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې کمیسیون د تګلارې له مخې 192 شکایتونه په لومړۍ درجه کې راځي چې د نورو په پرتله جدي دي. هغه وویل کله چې دغه شکایتونه وڅېړل شي نو ښایي د انتخاباتو په نتیجه هم اغیز وکړي.
از سراسر افغانستان یعنی در ولایات
له ټول افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایت شوراګانو د کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکونکو پاړه 892 شکایتونه ثبت شوې دي چې په الف کټګوري کې شامل دي. کله چې دغه شکایتونه وڅېړل شي ښایي په رایو کې بدلون راولي. موږ د ټولو هغو شکایتونو پاړه چې په الف ډله کې شامل دي پریکړه وکړه چې صندوقونه مرکزونه او د رای ورکونې سیمې دي قرنطین شي
او محلات رای دهی به حالت قرنطین قرار بگیره.
نوموړی وایي د هغو مرکزونو د رایو په اړه دوی جدي څېړنې کوي چې په وړاندې د کشمیر شکایتونه موجود دي. نادر موسینی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ کې به د قرنطین شویو صندوقونو د پرانیستلو او رایو شمیرنې لپاره یو پلاوی وټاکل شي. هغه وایي چې دغه صندوقونه به د رسنیو، مدني ټولنو، جمهوري ریاست د کاندیدانو او سیاسي اعضابو د استازیو په مخ کې وکتل شي. سره له دې چې د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر پراخ و، خو په دې انتخاباتو کې د سرغړونو او تقلب په اړه هم شکایتونه شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان وویل چې مدني ټولنو په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې دوی لست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولی دی. نادر موسینی وویل چې دغه لست د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ او د انتخاباتو د شفافیت بنسټ لخوا جوړ شوی دی.
موږ نن د هغو 514 شکایتونو لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږه چې دغو دریو نړیوالو ادارو جوړ کړی وو. له مرکز نه چې موږ کوم رپورټونه درلودل له دې سره یې توپیر درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږه چې باید د قرنطین شویو رایو په ډله کې شامل سي،
جزء موارد قرنطین قرار بگیره.
په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه عام افغانانو انتقادونه کړي او د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو یې هم په اړه عکس العملونه ښودلي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې ټول شکایتونه د اسناد او شواهدو له مخې څېړل کېږي. ټاکل شوی ده د انتخاباتو لومړنۍ نتایج د 14 او وروستۍ نتایج د 14 نېټه اعلان شي. هر هغه کاندید چې په انتخاباتو کې 50 شمه او رایه واخیسته هغه به د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی وي. جمیله ظریف، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانم تل هریم په کاندیدان چې برال شي ویني دي نو هغه دي لکه په نورو مخوادونه کې چاپېزون تزي باید په موږ شکل اپېزون تل چې خلک مظاهره او د نورو یو بهراني حالت را شدې ته ونه حسي.
نوم نور محمد دی، پکتیا ولایت یاري زازه ولسوالنه. دا غوړو ما مخکیم د ذهن کې راګرځېدلې وای چې کله او با ما چې کامیاب شو ا دویم سیال چې اولم برکی غور کړه چې نور په افغانستان کې ګډوډې جوړې نه کی هم دغه سي دي مغونه درس او اخلي مغه شي. یغه نه مودا غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د اداري پاسات د منځ یو سي کامیاب رئیس جمهور نه مودا غوښتنه ده چې نور د غریب مظلوم ولس غم خوش.
عثمان عاجز جمال کلچخی را قلعه جوار وسیدو کړه بس زه خدای دا سره را پی کی چې موږ دا غو جوړ شي په اتفاق و راشي او دا جنگ جدل ټول ختم شي بس خلاص ما د غټ ارزوز مګ دا راشي بس عربي بس آینده حکومت کې کم اتفاق به ټول خلکو په راضي او د خیر سره خدای پاک دا سره ته جوړ خیر موږ ته ټول وکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو بیا راګرځو امنیتي مسلې ته. وړاندې په خبرونه کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي چې د متسم غجن د موندلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو استازي متسم غجن له څو ورځو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې ترېتم سوی دی. احمد چبر د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد چکی مستغنی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د متسم غجن د موندلو هڅې چیرته رسیدلي. احمد چکی مستغنی په ځواب کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او بیتوګه د سولې عالی شورا په همغږي سره په دې هڅه کې دی او د متحده عربي اماراتو د دولت د لوړپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د متسم غجن برخلیک معلوم شي. خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویل دي چې متسم غجان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي. خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې متسم غجان څرنګه لادرکه شوی دی.
مستغنی سب کچرته په لند راتلونکو کې یعنی فرزن په یو دوه اونیو کې د متسم غجان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت په بیا هم له یو شمیر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګند خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبرې اترې په عملي توګه پیل شي. خو بیا هم دا یو احتمالي او فردي خبره ده چې راتلونکي یو یا دو اونیو کې د معتصم آقا جان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د معتصم آقا جان د موندلو هڅې پیل کړي دي. ټاکل سوی و چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له معتصم آقا جان سره د خبرو لپاره اماراتو ته ولاړ سي، چې خو مخکې تر دې چې دا سفر وسی آقا جان په عربي متحده اماراتو کې اوراق سوی دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم ورځو چې په کابل کې نن چا پرسپړنو اڅلیکلې اسد الله لودینه مهم ټکی راخسته دي.
د سولې بهیر د طالبانو د پخوانی چارواکي آقا جان معتصم لا درکه کېدل، او په کابل کې د امریکا د سفیر هغه څرګندونه چې امنیتی سند به د افغانستان له نوي ولسمشر سره لاسلیک وي، د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم مطالب دي. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا عنوان ورکړی چې هیڅ هڅه د سولې مخه نشي نیولی. ورځپاڼه لیکي د سولې لپاره خنډ طالبان نه بلکې هغه کسان دي چې په سیمه ییزه کچه له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي طالبان د پردیو په ولکه کې دي، او د هغوی په اشاره او تیشه د خپل ولس ریښې پرې کوي. انصار ورځپاڼه بیا د افغان سناتورانو هغه اندېښنه راخیستې چې ویلي دي د آقا جان معتصم نیول کېدل د افغانستان په وړاندې یوه خطرناکه استخباراتي لوبه ده. د ورځپاڼې په باور سناتورانو له افغان حکومت غوښتي چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي او آقا جان معتصم افغانستان ته راولي. ورځپاڼې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه خبره راخیستې چې ویلي دي هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي نیول کیږي. د مطلب له مخې مسلمیار ویلي چې د معتصم نیول کېدل دوی ته د منلو نه دي. سروش ملت ورځپاڼې بیا په غټو ټکو یو عنوان لیکلی چې د افغانستان د سولې د ناکامۍ هڅې. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي تر اوسه افغان حکومت د آقا جان معتصم د سرنوشت په اړه خبر نه دی، او داسې ویل کیږي چې نوموړی به د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول شوی وي. سروش ملت لیکي معتصم له طالبانو سره د افغان حکومت د تماس یوه لویه وسیله وه. اطلاعات ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي امریکا آمادګي ښودلې چې د افغانستان له نوي ولسمشر سره به امنیتي سند لاسلیک وي. ورځپاڼې لیکي چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره به د دوی لمرنۍ کار د همدې سند لاسلیک کول وي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي د امریکا او ناټو چارواکو پخوا ویلي وو چې که دغه سند لاسلیک نشي د 2014 کال په پای کې به ټول بهرني عسکر له افغانستانه وځي. خو په مطلب کې راغلي چې له دې ټولو خبرداریو سره سره ولسمشر حامد کرزي په خپلو شرایطو ټینګار کړی.
د پکتیکا ولایت مرکز شرن کې د دغه ولایت پانتون لپاره د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د درې ودانیو د جوړولو کار عملاً پیل سو. د ځایي چارواکو په وینا د دغه ودانیو د بشپړېدو چارې به د یو کال په موده کې ترسره شي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
کڅه هم دوه کال وړاندې په پکتیکا کې په هانتون جوړ شوی او یوازې د وی په هانځي په لرلو سره خپل فعالیتونه پیل کړی دي. خو نو موړې په هانتون تر دې مهاله ځانګړي ودانۍ نه لري چې بل اخر یاد په هانتون ته د لوړ زده کړو وزارت د پرمختیاي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دریو دوه پوړیز ودانۍ د جوړولو کار د وی غونډه په ترڅ کې پیل شو. د پکتیکا والی محب الله سمیم د دوشنبه پر ورځ ویل چې پر یاد ودانۍ به نږدې 55 میلیون افغانۍ ولګول شي او چارې به د یو کال په اوږدو کې بشپړې شي.
هم بیا تدریسي ودانۍ جوړ کړو، همداراز تیز دیوال به جوړ. دوه کاله کېږي پکتیکا له دغه نعمت نه برخمنه ده. اوس عملاً په مرکز شرنه کې پوهنتون کې موږ 2500
پکتیکا پوهنتون ته په سګنی تشکیل کې د زراعت پوهنځی هم ورکړل شوی او د کانکور د ازموینې څخه ورته نوي محصولان معرفي شوي دي چې د محصولانو شمیر نږدې 0 کسانو ته پورته شو. د پکتیکا د قومونو دیوالي مشر ملا معصوم خیروي وویل چې د اوسنۍ نړۍ خلکو د علم او پوهې له لارې ډیر پرمختګ کړی، نو افغانان هم باید د پوهنې په کاروان کې ځانونه د نړۍ سیال کړي.
نن تاسو جهان وګورئ، نړۍ وګورئ، خلک سړي وښپنه په هوا ګرځي. دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده چې یو علم کړی ده، یو تحصیل کړی ده، تاریخ جوړ کړی، ټانکونه جوړ کړی، او ما ته مسلمانان یو په قران ایمان لرو او حال دا چې دا قران چې دا مستجمع ټول کمالات او ټول مقصد دا یو علوم ده.
د پکتیکا ولایت ځوانانو په استازیتوب او عبید الله سروزوال په خپل خبرو کې دا ډول علمی مرکز جوړیدل مهم یاد کړل او زیاته کړ چې اوس پکتیکا وال ځوانانو ته د دې زمينه برابر شوې چې په خپل سیمه کې لوړې او منځنۍ زده کړې حاصل کړي.
د پکتیکا ډیر ځوانان لزده کړو چې له دې وجه به برخه پات کېدل چې په خپل ولایت کې ورته د پانتون سہولت نو کله چې دا پانتون جوړ شوی دا او دغه دوه پوهنځي په اړه سوي دي ډیر پکتیکا وال اوس لوړې زده کړې لري. د دې وو علمي بنسټونو څخه چې خلک را پارېږي زموږ ادارو ته به راځي زموږ علمي مرکزونو ته به راځي زموږ بچان به روزي نو موږ په دې ډیر ویاړو.
د یادونه ور د پکتیکا پوهنتون دا مهال د خوني روزنې او کرهنې دوه پوهنځي لري چې محصلان تر دې مهاله د خرنې د دارالعلوم له ودانۍ څخه ګټه پورته کوي. د نوموړي پوهنتون د ودانیزو چارو او نورو سپورتي او تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره په مرکز خرنه کې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په ګردیز ښار کې د لومړي ځل لپاره یو تفریحي پارک جوړ شوی دی. دغه پارک ته لسګونو ځوانانو او ماشومان د تفریح لپاره ورځي، خو شکایت کوي چې پارک ته د ورتلو لپاره پیسې ترې اخیستل کېږي او دوی واس نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې پارک ته د ورتلو لپاره د پیسو ورکول بند کړي تر څو دوی په ازادانه ډول تفریح وکړي سي. دوی ته پان دغه پارک ته ورغلی او له خلکو سره خبرې کړې دي.
دا پکتیا مرکز گردیز د بلند منزلونو په ساحه کې د گردیز خاروالی لوري یو رهایشی پارک جوړ شوی چې دغه پارک ته ځوانان ډیر خوشاله دي او ګڼ ځوانان د ورځې په اوږدو کې دلته راځي او ناشته کوي. اوس موږ دغه پارک ته راغلی یو. په دغه پارک کې ګڼ ځوانان، ماشومان او ډله ډله خلک کاری دوی دلته ناشته او تفریح کوي. په دغه تفریح پارک هغه سنتیاوي چې باید په پارکونو کې موجود وي هم شته. په پارک کې یو وړکی د خوراکي توکو دکان او کانتین هم موجود دی. دلته بیلابیل ځوانان ښکاري، ماشومان په لوبو بوخت دي. د دوی سره به هم د زړه خواله
وکړي. زه بخت الله د نیازی کلی څخه دلته نن اولنی ځل داسې زه راغلی یم. د پارک ته مو نن ډېر خوشحاله سوي دي. پارک ته راغلو اولنی ځل نه. پارک کې ډېرې ساتیرې دي، خلک ټالو کې زنګیږي او په مګوی کې لډیږي. ډېر سا خوند کوي او ډېر ښه ښکاري. ډېر ساتیرې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ګلبادین دی او د پکتیا د پوهنتون یو تن محصل یم. په رښتیا چې پکتیا کې دغه اولنی اقدام و چې وشو پارک جوړ شو. د دې پارک په لیدو سره چې مونږ ګورو دغه زړه مې داسې کېږي چې همیشه خوښۍ طرف دی. د یوازینی پارک دی چې پکتیا کې جوړ شو.
زه سمیلا سلاو د عقل محمد زوی. پارک کې زنګو دی، ټالونه دي، هیله هر چی دی. دلته پارک
زامن الله پارک ټلو کې وسنګېږم. مخکې پارک نه و، اوس یو کال کې جوړ شوی دی. موږ دا بیٹی کټونه وځو. کله سړی وته راشي هغه پیسې ورکوي. موږ تر پر نه نوځو.
په دغه پارک کې که څه هم ځوانان خوشاله ښکاري، خو بیا هم ځینې ځوانان شکایت کوي چې ولې پارک ته په داخلي دو د دوی نه د ټیکټ په نوم پیسې اخیستل کیږي. دا دوی دلیل دا دی چې په رهایشي پارکونو کې باید پیسې وانه اخیستل شي. یو تن ځوان راته وای
نو دا خو د کورونو په منځ کې جوړ شوی دا خو یو رهایشي پارک ته باید دلته پیسې وانه اخیستل شي. دلته محصلین راځي مطالعه لپاره، نو کاغذ نوم پیسې واخیستل سي دا خو ډیره مشکله ده.
د مدني ټولنو فعالان او ځینې قومي مخور دې ته خوشاله ښکاري چې په پکتیا کې د ځوانانو لپاره د ناستې ځای پیدا شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې داسې یو پارک جوړ شوی دی. خو ځوانان هیله لري چې د پکتیا په بیلابیلو ساحو کې به د ښاروالۍ له لوري ورته پارکونه جوړ شي.
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست به زور آمده ایم نمی کنی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان دغه ورځ په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد او نورو ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه صافه اوازه اوریدلای سي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای او لوستلای سي. پته مو د www.azadiradio.com یا azadiradio.org. وسم 2:10 د احمد شیبر د خبرونو سټ کې اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له هغو مستندو شکایتونو څخه چې کمیسیون ته رسیدلی دی 892 مورد یې په لومړۍ کټګوري کې راځي، چې د دې کمیسیون د ویان په وینا دغه شکایتونه ممکن د انتخاباتو پر نتیجې اغیز وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ولسي جرګې غړي مریم کوفي وروسته تر دې ټپي شوه چې له امنیتي ځواکونو سره د دې ساتونکو لفظي شخړه وکړه. دا پیښه تیره شپه د کابل په آریا ښارګوټي کې وشوه. د اوکران په ختیځ کې نن داسې زغروال موټر لیدل شوی دی چې د روسیې بیرغونه پرې لګول شوی وو. دغه موټر د کراماتورسک د ښار له لارې د سلوفینسک ښار ته داخله شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 12 د اوکران په اړه څلور اړخیزه غونډه لا هم په پلان کې ده. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدي ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان تریتم شوي دي. یو ایرانی چارواکی وایي تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام مسله شامل نه کړي.
اوسم د خبرونه په دوه منیمه کې حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې پخوانی سندرغاړی جمعګل خوشخویوایی خپل عمر د هنر په لاره کې وقف کړی، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر ته په کمه سترګه کتلی او دای د پخوانیو سندرغاړو له هغه لسته غورځولی چې له مخې یو شمېر سندرغاړو ته د ټول عمر لپاره تنخواه ورکول کیږي. جمعګل خوشخوی چې په سترګو نابینا دی وایي دغه تنخواه واسطه لرونکو سندرغاړو ته په پام کې نیول شوې ده.
جمعګل خوشخوی په راډیو افغانستان کې پخوانی سندرغاړی.
مشکل هم څه دی؟
زه کوم ستونزه چې لرم هغه دا ده چې هغه سابقه هنرمندان کار یې کړی دی دلته په دې راډیو کې. البته هغو ته د مرګ تر ورځې پورې د میاشتې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي. ولې زه بدبختانه متاسفانه د دې امتیاز څخه زه محروم یم صاحب. ولې داسې انسانان د دې امتیاز څخه برخوردار یا دا امتیاز ورته ورکول شوی دی چې هغوی یو کال هم پر راډیو یا په اطلاعات او فرهنګ کې قرارداد نه لري.
دا امتیاز کوم سندرغاړو اخیسته؟
تشکر. دا خو پخوانی هنرمندان چې دوی قابل د دې ترحم او د دې رحم دي او د دې امتیاز دي. هغه عبارت د استاد ګلزمان، استاد بیلتون، سلام لوګری، همدارنګ زمونږ نور پیاوړي سندرغاړي لکه عبدالحمید قندارای، لکه محترم الحاج محمد حنیف نبی زاده، لکه محترم یعنی ډیر زیات هنرمندان دي چې هغه حق لري. ولی بعضی هنرمندان دي چې هغه یو کال هم کار نه دی کړی په رادیو کې. ولی په دې خاطر چې وزیر صاحب اطلاعات او فرهنګ واسطه دی هغه خاطر دته دا تنخواه ورکول کیږي. ولی هغه چا چې کار کړی دی، هغه چا چې زحمت وستلی دی، ما د پښتو ژبې سره سره چې زما مورنۍ ژبه ده په دري ازبکي، بلوچي، نورستاني او پښتو ژبه سندرې ویل دي، همدارنګه د اوجرې او درې په مجلسونو کې ما سندرې ویل دي چې د هغو څخه اوس هم کار اخیستل کیږي. ولی دا ما ټول په وسترګو ولیدل.
علت څه دی؟ واقعا دا واسطه او واسطه بازی شبکه بل علت لري؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې دا واسطه او واسطه بازی ده. ولی ما څلوېښت کاله ځواني مې خراب کړ، خپل لکتوب مې خراب کړ، اوس پنګره یم. نن زما سره دغه رقم جفا او نامردي او ناځواني وسوله، د انصاف لري خبره وسوله صاحبه.
ښاغلی خوشخوی، څو کاله کېږي چې تاسو سندرغاړي او څومره سندرې به مو ویلي؟
دا پنځه څلوېښتم کال څخه په غیر رسمي، او د درې پنځوسم کال څخه چې محترم مرحوم صباح الدین کوشککی د رادیو افغانستان رئیس او محترم سید یعقوب وسیق د رادیو افغانستان د نشراتو امیر وو، دا هغه درې پنځوسم کال څخه زه په رسمي توګه د رادیو سره قرارداد لرم. ما هنر ته مخه کړې ده، او بر علاوه د نعت شریف ما پوره دوه سوه سندرې په آرشیف د راډیو کې لرم، او تقریبا پنځه ویشت آهنګ زه په تلویزیون کې لرم چې د هغې جملې څخه څو آهنګ مهنی دي، څو البته تنزی آهنګ.
تاسو تر اوسه خپل ستونزه د اطلاعاتو او کلتور وزارت او ملي راډیو تلویزیون مقاماتو سره شریکه کړې؟
هیڅ هنرمند خپل ستونزې نه دي ویلي. د دوی ټولو په باره کې په خپل وزارت اطلاعات او فرهنګ او د راډیو افغانستان عمومي ریاست د دوی په باره کې فکر کړی دی. زه ډېر انتظار وم چې د دې امتیاز څخه به زه هم برخوردار شم، ولی بدبختانه یا د بده مرغه باید ووایم زه د دې امتیاز څخه برخوردار نه شوم. وخت خوردار نه شوم، ما هم صبر خدای ته وکړ چې کله مې په عمل په اوله ورځ دا پروګرام واورېدو چې دوی ته معاشونه ورکړه، او زه په دې پروګرام کښېنوم ځان راته ډېر کم معلوم شو. زه په دې خپرونه کې ول ونه نیولم.
دلیل څه و چې تاسو ته دغه امتیاز در نه کړ؟
دا امتیاز تقریبا دا دوه کاله کېږي چې دا امتیازونه شروع دا چې زه دا امتیاز نه لرم، یو په سترګو نابینا یم، او یو چپالوسی مې یاده نه ده، او درېیمه خبره دا ده چې زه بې واسطې یم، واسطه نه لرم.
ټاکل شوی چې موږ دغه خپرونه نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او مسؤل ادارې ترمنځ د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړه کړو، خو له دې امله چې ښاغلی جمعه ګل خوشخوی ونه توانید چې زموږ سټډیو ته راشي، نو موږ د سندرغاړي جمعه ګل خوشخوی دغه ستونزه د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له سلاکار جلال نورانی سره طرحه کړه.
د خوشخوی صاحب ګله پر ځای دی، موږ دا ګله منو. خبره داسې ده چې هغه هنرمندان موسیقي چې له څلوېښت کاله څخه تر اوسه شناخت لري او زموږ د هموطنانو د خوشي محافل رنګینه کړې دي، د دوی د ډېر پخوانۍ خدماتو نظر نیولو کې دا پیشنهاد سو د اطلاعات او فرهنګ وزیر لخوا جمهوري مقام ته چې لس زره افغاني د دوی د خدماتو په مقایسه ډېره ناچیزه ده، خو یو دلاسایی ده دوی ته د مادام العمر دغه معاش منظور سو. دا د تقاعد پیسې هم نه دي، بلکې یو اعزازي معاش دی د دوی د خوشدلی دپاره، د دوی د قدردانی په توګه دوی ته ورکړل شوي ده. هیڅ نوه وسیله واسطه او شناخت په دې کې بیخي نشته، او دا هم صحیح نه ده چې دوه کاله کېږي. زه ګمان کوم چې یو شپږ میاشت پخوا دا فرمان یا دا امر د ریاست جمهوری څخه اخیستل شوی ده، او دا هنرمندان یو څو میاشتې را په دې خوا دغه ترلاسه کړې ده، او دا جاری دی. مګر زموږ ګله دغه هنرمندانو څخه دی چې دوی ولې خپل ملګري او خپل هغه کسان چې دوی سره وو کلونه کلونه د دوی نوم موږ ته ورکړی نه ده.
نو ښاغلی نورانی جمعه ګل خوشخوی څه وکړي؟
هر کله چې محترم خوشخوی صاحب راستی یو چا سره یو درخواست ورکی، خوشخوی صاحب لکه بیلتون، لکه شیر غزنوی، لکه امانی چې فرج دی خبری کولی نسی، دوی په سنگ انشاءالله چې د خوشخوی صاحب هم دا به انشاءالله منظور کیشی.
تاسو دو کوم لست پاس از دا امتیازونه ورکړی دی؟ یا هغه سندرغاړي چې وزارت ته زیرازی دا غوی نمونه تاسو په دې لست کې شامل کړي؟
او دغه لست شته دی، او هغه پیشنهاد چې جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد شوی و دغه لست هم د پیشنهاد سره و. اوس زه تاسو ته وایم چې هر کله چې موږ آگاهی حاصل کو چې ځینې زاره او بیمار ناروغ هنرمندان چې زموږ د خلکو په زړه کې ځای لري او د محافلو د رنګینۍ دپاره زیار ایستلی ده د څلوېښت کال پخوانه تر اوسه یا حتی زیاتره، موږ دوی په دغه لیست کې شامل کو ان شاء الله. مګر خبر داده چې باید مونږ خبرتیا ولرو چې کوم هنرمند چیرته دی، ځکه چې ځینې هنرمندان زمونږ به ډېر تکړه او مطرح هنرمندان چې دوی هم کلونه کلونه خدمت کړي ده اوس دننه په افغانستان کې دوی نشته.
خوشخوی صاحب خو د هېواد دننه دی، ده دا کوي چې دغه امتیاز هغو نوي سندرغاړو ته ورکړ شوی چې یو کال یا یو نیم کال کېږي چې سندرغاړي دي. ښاغلی نورانی، دا څنګه کېدای شي؟ وزارت ولې چې یو سندرغاړی څلوېښت یا کم یا زیات کلونه د هنر ډګر کې فعالیت کړی وي له پامه غورځوي؟
زه تاسو ته په دغه وایم چې دا خبره بیخي سمه نه ده. مونږ هغه ځوانان چې درې حتی پنځه او لس کاله د مخه د موسیقي په هسته کې وارد شوي دي، د دوی مسله بیخي جدا ده. دغه کسان چې د امتیاز اخلي د دوی په منځ کې حتی څلوېښت کلن هنرمند نشته، مگر دا کسان چې په دغه لسته دا بیخی بل کسان دی چې ټول افغانستان دوی پیژني. ماشینه نمانی، بیلتون صاحب، شیر غزنوی، گلزمان، چه زالست چه بیده، زنی ناروخ دی، زنی بیخی اطافل دی، امانی خبری کول نسی، بیلتون لاره نگو.
او خاقل نورانی وازی جمعگل خوشخوی لده لست نپات ده کنور پخوانی سندرغاړي بمی؟
زنی نور کسان هم شته دی چه خوشخوی صاحب پا توگه ده دی لست پاتسی بیده. مونگ دا خبر نلرو، دا خشو چه خوشخوی صاحب خپل جخ پورته که او ده تاسو لاری مونگ سره تماس نیول.
خاقل نورانی، نو جمعگل خوشخوی سره چه جمعنه کوی؟ تاسو با چه ورته وکلی؟
دوی پا حقل مونگ ایست دول کم ملاحظه نلرو چه خدای نخواسته د دې لیست په شامل دو کې زن شي. مونږ ته تعهد هم دادی چې کله مونږ وینو چې خوشخوی صاحب او نور هنرمندان پاتې شوي دي، مونږ د دوی سترګو په لار یو او دوی په دغه لیست کې شامل کیږي.
باید ووایو چې تر دغې مرکې وروسته او د خپرونې له خپرېدو د مخه د انصاف په لټه کې خپرونې له مخې د جمعګل خوشخوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د چارواکو ترمنځ د کتلو زمینه برابره شوه او د دغه سندرغاړي ستونزه هواره شوه. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 08-2200-822.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی دی. له ښاغلي جمرانی سره په دې پروګرام کې د افغانستان د ګازو او نفتي موادو د استخراج او اکتشاف په اړه خبرې وکړو، ځکه چې نوموړی په همدې برخه کې کار کوي او نه غواړي چې د قانون په اړه خبرې وکړي. ډیره مننه جمرانی صاحب چې موږ د خبرونه میلمانه شو.
ډیر تشکر چې تاسو تراله سو. السلام علیکم د افغانستان ټولو خلکو.
کور آباد. جمرانی صاحب، په افغانستان کې د نفت او ګازو پنځه لوی حوزې کشف شوې دي. خدای چې زین نمونه هم وخت موریدون کته. په افغانستان کې د کندوز او تخار په سیمه کې د افغان تاجک د نفت حوزه ده، همدار از د امو دریا د نفت حوزه ده، په لویدیځ کې د هرات د تیلو حوزه ده، په هلمند کې د نفت حوزه ده، او په پکتیکا کې د کټواز د نفت حوزه ده، او همداشان په سرپل، جوزجان او فاریاب کې لکه څنګه چې مخکې ویل د امو سیند د نفت حوزه ده. په دې پنځو حوزو کې کارونه څومره پرمختللي کلیر پلانو کې تشریح کوي؟
غواړم چې د افغانستان د حوزو په باره کې تاسو معلومات ترکمه. و رشاګو افغانستان دغه پنځه حوزې لري، یو بل حوزه په کټواز کې هم ده، یو څه په هلمند کې دی، یو په د امو دریا حوزه چې دا هغه ډیره د تقریبا د شبرغان د جوزجان ولایت څخه شروع کیږي در هرات پورې، دا یو ډیره غټه حوزه ده. دا تقریبا 2,00,000 سکوایر کیلومتر ساحه ده په افغانستان کې چې د نفت او ګازو احتمال لري. مگر په وخت دغه کې زموږ مشکل دا دی چې ډیر کم کار په امو دریا حوزه کې سوی دی، او یو څه برمې سوی دی، او یو څه ګاز ورسره اکشل کېدو. په دا نورو حوزو کې هیڅ کار ډیر نه دی سوی، هیڅ کار چې هغه تست رشاګو هغه ذخایر تثبیت کې چې څومره دی. مگر احتمال یې الحمدلله ډیر دی په افغانستان کې چې نفت ګاز به موږ ولرو. په دې باندې دولت دغسې یو فیصله وکړله چې دا زموږ اداره یو کال مخکې و دغه تراله کار شروع کی چې موږ به مخصوصا پر نفت او غاز باندې کار کوو، د نفت او غاز پر قراردادو باندې
ډیرو بخیتا سویل چې د امو دریال نفتی حوزه پرته په نورو څلورو حوزو کې تر اوسه کار نه دی شوی. په دې حوزه کې د امو دریا په حوزه کې استخراج پیل شوی و له چین سره چې قرارداد امضا کړی غو نه ورسته، اما موقتا پروسه کال د اسد په میاشت کې که زما معلومات صحیح وي د دې نفتو د استخراج کار ودرېده.
بله
اوس هغه ستونزه حل شوله، اوس استخراج روان دی او کروانی په څومره کاشه په څومره پیمانه باندې؟
بالکل دا اوس چې تاسو راتللاس دغه سمخ کې زه خپل نفر سره په جوزجان کې په تماس کې هم په ټلیفون کې استخراج شروع شوی دی. بیرته هغه مشکل داسې و چې موږ یو کمپنی سره قرارداد کړی و چې هغه غوښتل چې ازبکستان ته دا تیل یوسي، او ازبکستان و دې ته در اخر پورې اجازه ورنه کړله چې هغه تیل ازبکستان ته ولاړ شي. نو په دې باندې هغه قرارداد فسخ
شو. خلته د تصفیه لپاره تللې
ته ازبکستان ته. بله تصفیه لپاره تللې، بالکل. نو اوس بیرته داسې دغه سوې دي چې زموږ افغاني تجارانو شرکتونه چې په دغه حیرتانو کې کم دغه لري غوډي داس فیصله کړې ده چې غوډي د نفتو څخه استفاده وکړي.
اوس مره وخت کې چې پیل شوې
ده، تیر دوه میاشتې کې دغه استخراج پیل شوې دي، خو په هغه سطح استخراج نه دی چې کم سطح موږ غواړو. لکه موږ غوښتل چې په اول کال کې تقریبا 2.5 لک ټنه استخراج وکړو، په دا بل کال کې
څه اعلان دی چې تاسو خپل اهداف ته ورسېدئ؟
خو مشکل دا څه دی چې دغه غټه تصفیه خانه په افغانستان کې موږ نه لرو، او موږ همسایه چې کم ترکمنستان او ازبکستان دغه تصفیه خانه لري، ازبکستان خو موږ ته جواب را نه کوي چې آیا د زموږ تیل غوډي اخلي یا نه اخلي، او ترکمنستان بیا داسې موږ ته وویل چې زموږ تصفیه خانه کې اوس ځای نشته، موږ خپل په دې باندې اخته یو، په دې اړه باندې کار کوو، په دې باندې زموږ دغه ته اجازه کړي موږ حیات ودواړه مملکتو
ته. دا څنګه ویل کې د جناب جمرانی صاحب چې چین غواړي له ازبکستان سره یو قرارداد امضا کړي چې لمخې نه به د افغانستان هم د امو حوزې تیل ځي هلته به تصفیه کیږي او بیرته به افغانستان ته راځي او نور هیوادونو ته ځي، هغه تړون هم ونه شو؟
بله و، هغه چینایان نه و، دا هغه چینایانو سره یو شریک شرکت و چې غوډي غوښتل چې دا کار وکړي، مګر هغه کار و دغه ته ونه رسېدي. موږ وزارت خارجه ډیرې هلې ځلې وکړې، موږ وزارت تجارت ډیرې هلې ځلې وکړلې، خو مشکل دا سو چې در اخره پر موږ پر دې باندې کامیاب نه سو چې موږ دا تیل هلته واسطه او بیرته تصفیه کړو. نو اوس موږ د افغانستان د کوچنۍ تصفیه خانې چې د دې څخه استفاده کوو او د لوی مداکار
څو تصفیه خانې اوس د افغانستان دننه فعال دي چې همدغه د همو دریا د حوزې نفت تصفیه کوي.
په ډېره غټه سطح نه دی، ډېر کم کم تیل دغه کولای سي. دا دته موږ په انګلیسي کې ټاپینګ پلانټ وایو، دته ریفاینري نه سي ویلای، څوک دا د تیل پاکولو دغه فابریکا نه سي ویلای. نو په دې باندې په دې اړه باندې ډېر کم، اوس تقریبا موږ 13 میاشت تقریبا یو 4000 ټنه تیل چې مده هغه مو استخراج کړه خرڅ کړه. اوس بیا یو بل قرارداد چینایانو راستولې دي چې 8000 ټنه دي، یو بل غټ قرارداد دی چې یو انګلیسي کمپنی غواړي چې دا تیل رانیسي. هغه قرارداد اوس چینایان غوډي سره په مذاکره کې دي، هر وخت چې هغه قرارداد خلاص کړي بیا نهایي کارو ته مشتراسته چې موږ یو ګروپ
بلنه. تاسو ویل چې دا سي اټکل کې چې باید په اول کال کې 2.5 لک ټنه تیل د مودریا د حوزې څخه استخراج شي، اما تاسو ویل چې اهداف ته نه رسیدي. اوس په تقریبي ډول د ورځې د نفتي حوزې نه څومره تیل استخراجيږي او څه کیږي؟ افغانستان کې هم مصرفيږي او لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قراردادونه لمخه ځي بهر ته؟
دا اوس خو په افغانستان کې مصرفيږي، دا هر څومره استخراج چې موږ لرو تقریبا 300-350 ټنه چې د ورځې وسی چې قرارداد په اساس باندې هغه ټول په افغانستان کې په داخل کې د وکیل د دې سموږ د دې سره خلک چې څوک رانی سي هغه سي ګټه نه سي ورسره اخستلای، ول چې د دې تصفیه خانه دوه نه غټي نه دي، او په هغه اساس
باندې د ورځې تقریبا ول څمره وځي
300-400 ټنه پوس دا کار نه وي شروع شوی دی، دا قراردادونه نه وي شوی دی. نو موږ په دې باندې منتظر یو چې یو غټ قرارداد د خیر سره چې وسی هغه په اساس باندې به بیا دا نور کارونه شروع.
بله، د ورځې په افغانستان کې 300-400 ټنه تیل استخراجيږي، دا تاسو ویل چې دا استخراج هم نه وي شروع شوی، اولې د نفتی موادو په بای باندې اغیز نه دی کړی تر اوسه؟
دا صرف د نفتی په موادو پر قیمتو باندې دا سي جر دغه نه کوي. دغه چې موږ تاسو تولیدات سره کم چې ما وویل 1 میلیون ټن ته ورسېږي، هغه وخت پورې هغه باندې ډېر تاثیر کوي. 1 میلیون ټن په کال کې،
په کال کې 1 میلیون ټن
بله، هغه ته چې ورسېږي بیا پورې هغه باندې ډېر دغه کوي. خو دون دجر پر دیشان باندې تاثیر نکي قرار قرار
دا اول تجربه د افغانستان کوي د تیلو د استخراج په برخه کې دا کوم تیل چې اوس استخراجيږي د امو دریا په حوزه کې د ورځې 300-400 شاو خاتنه دا کوم تیل دی پټرول دی ډیزل دی د ماشینراتو کې هم د استفادې وړ دی نه دی
بلو دا د ستیج موږ تاسو تیل چې دی ډیر غلیس تیل دی دا سپک تیل نه دی دا چې دا تیل نه دی لکه عربستان چې لري یا دون مملکتونه نو په دې باندې موږ تاسو ته تیل ارزش هم دا ارزش سره نه برابرې چې موږ وایو چې هغه سي ارزش ولري
نه ارزش ډیر دی کم دی
کم دی ولې چې تیل چې ډیر غلیس یا هغه غسه تصفیه خانه غواړي غونډه کم پټرول لا باسي غونډه کم ډیزل لا باسي دا موجود د دانو شان چې د سړک په جوړولو کې دا شان ډیر را باسي نو پر تاسو دا انګوټ تیل چې یو څه ډیر غلیس دی ته کشکری هغه یو څه شد دی یو بل په دا غو مدریا کې د چنانو سره یو بل بلاک دی په هغه کې یو څه دا تیل دی هر شی ورته جوړیږي مقصد چې هر څونه دا تیل غلیسی غوند کم پټرول ورته وځي غوند کم ډیزل ورته وځي
دا سه هم وویل شو چې د ازبکستان هیواد غواړي په همدې سیمه کې امنیتی ستونزې رامنځته کړي تر څو افغانان دې ته آماده نشي چې دا تیل استخراج کړي ځکه ازبکستان دا استدلال کوي چې کچې افغانستان دلته تیل استخراجي ممکن د دوی پزمک کې هم د تیل چینې راوچ کی دا استدلال کوي دا مسایل تاسو مره تاییدوي
نه دا مسایل موږ نه تاییدو دا په ازبکستان باندې اړن لري اصل کې دا د ترکمنستان سره دا ګډ اوزه د مدریا چې دا تقریبا 30% په افغانستان کې د 90% په ترکمنستان کې دا او موږ دا فکر
کوو ترکمنستان خو موږ ستونزې نه دی ایجاد کړي
ترکمنستان خو کوم ستونزې نه دی ایجاد کړي مګر دا هم نه دی کړي چې موږ وتیلو ته اجازه ورکړي چې موږ اخوا ته ولاړ شو یا آذربایجان ته یا دغه مشکلات موږ ډېر لرو
څه پکار دي تر څو د امودریا د حوزې نفت لکه څنګه چې تاسو ته هدف ټاکلی و هغه څه استخراج شي تاسو ویل چې تاسو هدف ته نه رسیدلي څه باید وشي
دا داسې چې اول باید د تصفیه خانې کار شروع شي
تصفیه خانې خو اوس موجود
دي څنګه سایبر تصفیه خانه چې دا تیل رشچاګو پاک یاغه تصفیه خانه یو ولا په افغانستان کې نست کار څوک دا داول لري چې ولازما تصفیه خانه ده نه دا ټول تصفیه خانې چې د زموږ تاسو وړونو تجارانو دلته جوړ کړي دي دا هغه تصفیه خانې دي چې دې پلان و چې ولا د آذربایجان څخه یا د عراق څخه یا د بل ځای څخه بځه یو څه خراب یا خام یا داسې تیل راوړم چې نیم تصفیه سوي هغه به بیا ځل نور په تصفیه کوم بازار ته به کوم چې هغه ارزان ورته تمام نه دي
تاسو وایئ چې تصفیه خانه تر اوسه معیاري نه دي نو ولې حکومت د دې لپاره چې دا غتل خې استخراج شي نور هیوادونو څخه ګټه اخلي مثلا تاجکستان او ترکمنستان او ځین نور هیوادونو ته د تصفیه لپاره دغه تیل نه وي
بالکل د دې کې موږ کوشش کړی دي تاجکستان داسې کم تصفیه خانه نه لري خو دغه ازبکستان لري ترکمنستان لري د دې سره موږ ډیر خبري وکړلې ډیر په دې اړه باندې وقفه وغږه دوله څواري حیا تر واسطه ترکمنستان خو موږ ته جواب راکړي مګر د ازبکستان سره دا اوس پورې زموږ بازار خارجه هر پلا مکتوب ور واسطه او سره اخته دي مګر وغو دي کم جواب نه دی راکړي
بله د شبرغان د غاز په پروژه باندې هم یو قرارداد امضا شوی ده او ویل شوی چې په 2015 کال کې به عملا استخراج پیل شي حتی وزیر صاحب د معدن ویل چې دا د شبرغان غاز د برېښنا د تولید ظرفیت هم لري آیا په دې برخه کې به هم عملا په 2015 کې استخراج پیل شي
بله وو د شبرغان غاز د تستوایم چې وو ډېر ظرفیت ډېر لوړ دی هلته د روسانو پسته د دغه څو کال پورې هیڅ کار یا هیڅ کم نوې څه نو برمسوي هغه کم څه ان چې وو د غو د غاز د شبرغان په شهر کې استفاده کیدل او داغه سي د کودبرګ په فابریکي کې داغه غاز څخه استفاده کیدل مګر داغه غاز
یعنی اوس تاسو ډاړی چې په کال ته یعنی 2015 کې به کار شروع
کیږي دا قرارداد د ترکانو سره امضا شوی دی و 10 میلیون ډالر چې 10 میلیون امریکایان راکړي او 1 میلیون ډالر مشخصه افغانستان حکومت ورکو نو و 10 میلیون ډالر باندې موږ درې ځان نور برمکو او یو بل کار مشکړی دی چې هغه ساحه مو و ډیر غټ پروګرام ته برابر کړی دی چې ان شاء الله هغه پروګرام مو سي نو سلهاو میلیون ډالر نور سرمایه ګزاري به په هغه ساحه کې مو سي
جبران په امو دریا حوزه باندې خبري وکړه چې حالت استخراج روان دی د ورځې 300 ټنه تیل استخراجي همداشان د شبرغان حوزه مهم ویل چې په 2015 کال کې به استخراج پیل شي د هلمند هرات او پکتیکا د نفت حوزه په دوه ولایتو تر اوسه کار نه دی شوی او آیا داسې پلان شته چې په نږدې وخت کې په دوه باندې همکار شروع شي؟
ولا چې موږ تاسو چې رښتیا درته وایم اصل کې د کارونه چې دی مثلا د یو د نفت او ګازو د طلبي یو نیم کال دوه کال وخت نیسي.
ما دا خو ډېر مخکې کشف شوی دی دغه حوزه ولا تر اوسه تاسو نه یې چې د طلبي ته ورکړي؟
دا داسې دی دا حوزه ډېر کوچني کوچني ځایونه کشف شوی دی. موږ باید نور معلومات په دې حوزه په باره کې راټول کو او دا حوزه بیا موږ په بلاکو باندې ویشل دي. لکه مثلا څوک چې وایي چې ولا افغانستان ټوله خرڅو یا ټوله شانې ولاړ تاسو خبر یاست په دوه لکه او اویا زره چې ما تاسو ته وویل چې دا مساحت دي د ټولو ساحو په هغه کې اوس پر موږ اووه زره که اته زره لا نه دي قرارداد کړي اووه زره اته زره باندې لا کار نه دي.
یعنی دوه لکه او اویا زره مساحت کې افغانستان نفت او ګاز لري خو تر اوسه
احتمال
شته؟
بله وو بلې وو. مګر دا ډېر مطالعات غواړي، ډېر غټه سرمایه گذاري غواړي، ډېر پیسې غواړي. او دا چې تاسو دا سوچ وکړي په افغان تاجک کې موږ دوه بلاک یو اماراتیانو ته ترکیانو ته ورکړي دي، هغو دوی به سلهاو میلیونه ډالر په دې باندې خرڅوي چې ودې ته وتوانېږي چې صرف د هغه ځای ذخیره معلومه کړي.
بلې، دا دوه لکه اویا زره کیلومتره مساحت کې چې احتمال د نفت او ګازو شته، دا کې استخراج شي فقط ډېر لنډ وایي چې څومره به افغانانو لپاره ښه وي او څومره به په دې هېواد کې د فقر مخه ونیسي؟
تاسو خو د فقر خبرې کوئ، زه تاسو ته دغه وعده درکوم که دغه ټوله دغه اوضاع تثبیت شي، نه موږ د بل چا پیسو ته ضرورت لرو، نه موږ د بل چا عسکر ته ضرورت لرو، نه موږ د بل چا کومک ته ضرورت لرو. مګر دا کال تقریبا یو لس کال وخت نیسي دا تثبیتېدلو، پر دې کال کول پنځلس کاله.
د کانونو پخواني وزیر وحیدالله شهراني ویلي چې افغانستان به په څلورو کلونو کې د تیلو له نظر په خپلو پښو ودرېږي یا به په ځان بسیا شي. او دا خبرې په دیارلس سوه نوي کې کړې وه چې دا د دوه کالي وتلي. فکر نه کوئ چې حکومت په دغه برخه کې خپله ژمنه کې پاتې راغی؟
نه نه، حکومت پاتې نه دی راغلی. زه تاسو ته ووایم ولې چې هر کار چې ته شروع کوئ یو څه مشکلات وي، یو څه دغه کړي دي،
دا ژمنه به عملي نه شي چې په دوه نورو کلو کې به تیل له افغانستان په ځان بسیا شي؟
بالکل بالکل، موږ نورې برمې وهو.
ډېره مننه جمراني صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسېدلي. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې داسې اندېښنې دي چې د افغانستان کانونه تر ډېره د زورواکانو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د ګازو او نفت په برخه کې هم ممکن له افغانانو سره یا له عامو خلکو سره داسې اندېښنې موجودې وي. څه وایي د دې اندېښنو په ځواب کې؟
داسې کوم هیڅ مشکل د نفت او ګازو په ساحه کې نشته. هیڅوک دا شی نشي کیندلی، دا خپل ټکنالوژي لري.
یعنې د غلا امکان پکې نشته؟
د غلا امکان انشاءالله نه پکې.
کورم آباد، زموږ د دې اونۍ تحقیقات څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د قانونو او پټرولیم وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی صاحب څخه ډېره مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
پس باندے خوش ولے ولے پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے خوش ولے دمر زر پس باندے خوش ولے سلای بیارا تراستون شوله تیر پسلای بیارا تراستون شوله شاهد پسلی بیارا تراستون شلی تچی لخندانا تکشنا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی تچی لخندانا تکشنا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی شمس پتا سور کی چھرا گیر شا شمس پتا سور